ستړي مشه د نن لپاره د مشال رادیو خبرونه درته زه نجيب امیر او مجید بابر پیلو. وخت د سهار 9 بجې او نیټه د فروری 15 په دې خبرونه کې پیښور کې د بیگانه ځانمرګي حمله د حکومت او طالب مذاکراتي ټیم د ممکنه ملاقات او د طالبانو سره د افغان ولسمشر د اړیکو او نور موضوعات باندې د راپورونو مرکې لرو. خو د دې هر سنه وړاندې خبرونه چې مجید بابر درته وړاندې کوي.
سحر مو په خیر او لمبه د مشال د خبرونو سرټکی. تیر ماخام په پیښور کې د یو ځانمرګي برید له امله 9 کسان وجد شوي او 50 نور شوبل شوي دي. طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی حکومتي کمیټي وایي د طالبانو په کمیټه د دوی ابهام ختم شوی دی. افغان ولایت جوزجان کې د سخت یخنۍ او واورو له کبله د دریو ماشومانو په ګډون 14 تنه وجد شوي. مشال خبرونو تفصیل. تیر ماخام د پیښور د کیسه خانه بازار پر اسهالدار کوڅه کې د شیعاګانو د یو جماعت مخې ته ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. د پیښې په ځای کې د پیښور د بمونو د شنډولو د ادارې مشر ایس پی شفقت ملک تیر شپه خبریالانو ته ویلي
جو ہمیں ریزلٹ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوسائڈ اٹیک, کیونکہ ہمیں دو لیگ ملی ہیں اور ایک ہیڈ بھی ہے, اس کو ہم ریکگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
د پیخی د شواہد نه چې مونږه کومه نتیجه تر لاسه کړې ده نو هغه دا ده چې دا یو ځانمرګي بریدو ولې شي دوخ په مونږ ته میلاو شوې دي او یو سر هم مونږ ته میلاو شوې دي چې دا غي د پیژنګلو مونږ هڅه کوو او په دې 14 کې شپږ کیلوګرامه طاقتور چاودون کې مواد کارول شوې دي.
په لیډرینګ روختون کې یو ډاکټر سبحانی مشا لیډیو ته تیر شپه ویلي چې په جوبلو کسانو کې د دریو حالت مرګونه دي. تر دا مهال د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د اورګاډو د محکمې چارواکي وایي چې تیر ماښام د کراچۍ په لانډي سټېشن کې په یو ریل ګاډي بمی برید کې یو ماشوم وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. چارواکي زیاتوي چې دا برید د کراچۍ نه لاهور ته تلونکي شالیمار اورګاډي کې بند شوی دی. د دې نه مخکې هم وخت په وخت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په اورګاډو حملې شوي. دغه ډول زیاتره حملې د پاکستان په سند صوبه کې مخې ته راځي. تر دې دمه چا د دې برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د پاکستاني طالبانو سره د جوړډاړې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت د نامزدې کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی ویلي چې د طالبانو لخوا په ټاکل شوې کمیټې د هغوی ابهام لرې شوی دی او اوس هغوی د دغې کمیټې غړو سره هر ځای کې ملاقات ته تیار دي. سرکاري ریډیو د ښاغلي یوسفزی له خولې وایي چې تېر ماښام هغه د ابهام ختمېدو او مولانا سمیع الحق سره د ملاقات کولو خبره د دغې کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاه ته کړې ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو خو د نامزدي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال انکشاف کړی و چې د ژمنې باوجود حکومتي کمیټې هغوی سره د ملاقات کولو نه انکار کړی و. خو د حکومتي کمیټې مشر عرفان صدیقي ویلي و چې دوی د طالبانو لخوا ټاکل شوی د کمیټې غړونه څه وضاحتونه غوښتي وو. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د سخت یخنۍ او واورو له کبله د دریو ماشومانو په ګډون 14 تنه وژل شوي او په سلګونو څاروي له منځه تللي. د دغه ولایت د درزاب سیمې ولسوال محمد رحیمي د مشال ریډیو افغان څانګې ته تېره ورځ وویل د وی تر اوسه 10 تنه وژل شوي, له 500 تر 1500 پورې څاروي له منځه تللي او د دې ولسوالۍ ټولې لارې له کلو سره بندې شوي دي. د جوزجان د قوشتپي په ولسوالۍ کې بیا د سړې هوا له امله درې ماشومانو او یو سپینګري ساور کړي. د جوزجان چارواکي وایي چې د قوشتپي په ولسوالۍ کې هم اکثر لارې تړل شوې دي او شاوخوا 1500 څاروي له منځه تللي دي. تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړ پوړو دفاعي چارواکو سره په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې په دغه ملاقات کې د نورو چارواکو تر څنګ د دفاع وزیر چک هیګل او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورډ هم موجود وو. دا ملاقات په داسې حال کې شوی دی چې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزي نه غوښتنه کړې چې هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې د 2013 کال نه پس هم امریکایي سرتېرو ته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ملاوي شي. د تیر ګل پورس د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني ویلي وو چې باید دغه تړون په میاشتو کې نه بلکې په هفتو کې لاسلیک شي. امریکا او ناټو دواړو ویلي چې که دغه تړون زر لاسلیک نه شو نو د 2013 کال نه پس به دوی د افغانستان نه په خپلو ټولو سرتیرو ویستلو مجبور شي. کرزی ویلي دي چې تر هغې به دغه تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې څو شرطونه وي نه منل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو ملاتړ وکړ. جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا وایي موږ له اوږدې مودې راهیسې دې ملاتړ کړی. تاسو له ما دا خبره اورېدلې ده چې ویلي مې دي تر ما له مخکینو هم دا خبره اورېدلې وه چې د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې سخت ملاتړ کوو. البته ښکاره ده چې افغانان بل افغانانو ته غږېږي نو دا خبره چې موږ د دې خبرو اترو ملاتړ نه کوو سمه نه ده. پرون نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې ولسمشر حامد کرزی په پټه په عربستان او متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي او امریکا یې له دې بهیره نه ده خبره کړې چې له دې سره به د کابل او واشنگټن پیچلې اړیکې نورې هم پیچلې شي. طالبانو د نیویارک ټایمز دا راپور رد کړی دی چې د ولسمشر کرزی له استازو سره خبرې کړې دي خو د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیزی د دغې ورځپاڼې ته طالبانو سره د سولې د پټو خبرو اترو پخلی کړی. وروسته خبر دا چې لیبیا وایي چې د هغه بمونو او د توپو د ګولو په شمول چې پکې زهرجن ګیس او خپلې د کیمیاوي وسلو زیرمې په مکمله توګه تپاک کړی دي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالعزیز پرون په دې اړه وویل چې دا کار شوره د مخکې سرته ورسید. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
د یو نیکمرغه سهار په هیله په سلام پختونخوا خبرونه پیل کو. په دې خبرونه کې بیګا د پېښور په کیسه خانه کې په یو هوټل کې ځانمرګي حمله شوې ده. د پېښې یو لیدونکی وایي
نو هوټل کې بس تقریبا کینستو سي 10 منټ بعد دمکا هو شو د کپاس بیان چت کې د دې ساته شیشه مات شو کنه.
د حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو د هڅو په اړه د یو کارپو سره غږیدلی
یو ګور یو صحت پر خوبار کومه کشاله تیرا پیخه ده د افغانستان د جنگ د وجه هغه خو شاید د خبرو اترو په لار خلاص شي.
د قبایلی سیمو لپاره د غیر دولتي موسسو شبکه وای پر ملال یوسفزای نړۍ ویاړي خو په کور دننه پرېنی وکی کیږي.
دا هم د پاره یو د فخر خبره ده. ټول خلک ورته ډیر احترام لري او بیا د هغه خلاف دیزی نه یو اواز دی د هغه په تقریبا نه پابندی لګي نو بر دنیا ته مونږ لکه سم خای او هغه وسو چې دا کم رنګ خلک دي.
د سوات اداکار شازی د ژوند دردون کی کیسه در اورو د هغه پر مخ چا تیزاب واچول او مینوالو تر مخ وړول.
نن چې ما سره دا کې شوې ده نو ارسه او مکه کسان دي مطلب چاته درور نه ویلې چاته د پلان نه ویلې مکه کسان دي چې دا ما نه مخړې یو نو مطلب چې دا سم او ویني نو چې کلار نه بدلې کې بل روان شي
تر پایا مو بدرګه کړې. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل پرون ماخام نه وخته د پیښور د کیسه خوانی بازار په یو هوټل کې د یوې ځانمرګي حمله په ترڅ کې 9 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. په کوم هوټل کې چې 14 شوي هلته زیاتره د قبایلي سیمو نه راغلي د شیعه مسلک کسان شپې اړوي. د پولیسو چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي شپږ کیلوګرامه چاودیدونکي توکي پر ځان پورې تړلي وو. زموږ خبریال د پیښې ځای ته ورغلی و نور له هغه نه اورو.
د پیخي پځي کې د بم ډیسپوزل سکواډ مشر اي اي جي شفقت ملک مشاد ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګي برید وو او په دې 14 کې شپږ کیلوګرامه 14 کې مواد کارول شوی وو.
جو مې غړ مې راو یا کې ته څو سایډ اٹیک کوونکی مې دو لک ملي هه او یک هډ بي هه اوس کوم ریګنایز کولو کوشش کړې.
د پیخي د شواهدو نه چې مونږه کومه نتیجه تر لاسه کړې ده نو هغه دا ده چې دا یو ځانمرګي برید وو ولې چې دوه خپې مونږ ته ملاو شوې دي او یو سر هم مونږ ته ملاو شوې دي چې دا غې د پیژنګلو مونږ هڅه کوو. او په دې چاودنه کې شپږ کیلوګرام طاقتور چاودونکي مواد کارول شوي دي. د پیخې یو عیني شاهد او په دې پیښې کې جوبل شوي یو تن محمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې پیخه تیر ماسخوتن هغه مهال رامنځته شوه کله چې دوی د کوچه رسالدار په پاک وطن هوټل کې روټۍ خوړله.
سر مو سره بادشاہ او د خپل تر سره پرو دی مترز وا او بنچ باندې نو سټی کاله مخوالا بس څنګه مې روټه خورا په نو دمه کا مشوالا مو سره سان د کوم که سون و غام مشوالا مې ترز وا او غام مرش دا خپل تر سره پرو دی بادشاہ دې زخمی دی هیڅ پاته نه لګي د روټه پټه نه د بنچ نه د چادر ټول را باندې راتاري
او په لیډینګ روختون کې یو انتظامی چارواکي ډاکټر غلام سبحانی مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د مړو شمیره نه هوته رسیدلې ده او 50 نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دي چې د ځنی کسانو حالت پکې د اندېښنې وړ دی.
نه ډیډ باډیز دي او 50 پورې زخمیان دي او درې څلور سیریس کنډیشن کې دي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خپور شوي بیان تر مخه اعلی وزیر پرویز خټک دا د ریاست او قام د دښمنانو یوه کاروایی بللې ده او دا یې د مذاکراتو د ناکامولو یوه هڅه بللې ده. خو تیر ماسخوتن د پیښې په ځای کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې هر څوک چې ترهګري کوي حکومت دې د هغوی مخه ونیسي.
خلق وی داخل مذاکرات سب تاجکول لی نو چه سوکی کنو دا ایلاس دی روکوشی زمون خود تنظیم سرکار نیشتا چه سوک دا شدگردی کنی ادی روکوشی آغا چه ار سوک تی مونگ ززید و بکر سرکار نیشتا او چه پا داس حالاتو که مطلع دا دا شدگردی کی گی نو دا خلقو با دا مذاکراتو نم اعتماد ختم شی دا کاروین بایم ختم شی پا حکومت بایم اعتماد ختم شی. خیبر پختونخوان خلق روان دی خلق سمک خرسی کاروبارون ختمی گی دا دا حکومت ناکام پالیسی دا خصوصی دا خیبر پختونخوا حکومت چه آغای نه دا مذاکرات راتو په موټ کې نه د کاروي په موټ کې نه د شتګرد رکاول غواړي او د دې سره همدردی لري او د غرنګ مرکزی حکومت
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې او د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري. خو په دې پیښه کې په نخښه کړې شوی ټول مړي او جوبل کسان زیاتره د شیعه مسلک سره تعلق لري او شاوخوا ټول په نخښه کړې شوی خلک د پاړچینار د سیمې سره تعلق لري.
تاسو زمونږ د خبریال نه د پیښور د ځان مرګي حمله راپور واورید. په هوټل کې اوسیدونکو مسافرو مشال اډیو ته ویل چې دوی د کورم ایجنسی نه راضي او زیاتره په همدې هوټل کې شپې تیروي ځکه چې د هوټل سره نږدې امام بارګاه هم شته چېرته چې دوی خپل عبادت کوي. د چاودنې پر مهال څوک چیرې وو او په چا څه تیر شول؟ زمونږ خبریال څو تنه راغږولي.
ما نوم وجید حسین.
او تاسو هم نن راغلی یې؟
نه مو نن دویم شپه دریم شپه ده.
تاسو څه بیماری
وو؟ ما بیماری راوستي ده پلار والد صاحب مو بیمار ده ما هم راوسته دلته مو خدا تقریبا 5-10 منټ مخکې وخت په هوټل تک نه نو هوټل کې بس تقریبا کینستو سي 10 منټ بعد دمکاو شو دې کپاس بهم چت کې د دې ساته شیشه مات شو کنه سره کوښونه دا حال و دا لاندې دا مړې والا هوټل کې دا به ختم کړي ده کنه ودي کې وسې چپاته نه لایي سره ټوله کور می جنسه والا هله کدي تر سی کنه دلته لگا مو بیمارې سره ولو دا امام بارګا ده دا مو متسهلیا دي کنه ډیر خلک رسی یعنی کور می ډیر مخلوق رسی دا هوټل یعنی ډاګ وی کنه
ایمرجنسی صورت حال سو دلته لگا مطلب څنګه زخمیان او مړي خلک ته په
حال خو دي کې څومره کاروایی کوي هغه خو خپل کسانو کاروایی واسولې سو ټول خپل علاقه خلکو خپل علاقه خلکو چتولو اده باد کې ریسک ور ورسېدل او امبولانس وغیره وتراغللی او ټیم کې هغه موجوده تا او کې هغه خپل کسانو عوام مغو وکړل.
زمانو مجاهد حسین د پرچینار يم بس دا وکړو د څه وشو چې زاده کزن سره ویلا باما او هغه مال کمبل را کو چې دا ما پسې راوړه هغه سره مریض هغه وو ته درښې پسې ماته ویل چې تم واپس راځه ورسته نو ما څنګه کمبل واسطو زه هغه پسې څنګه اتلم بس دې ټیم باندې د ما کوي شو هیڅ پته نه لګی دا بس څه کله میزان ولي دو نختاو لاس می خوګو بس
زه پر چې نه نغلم امجد منم دې زه هغه بس مو دوی مو یو خپل اس دغه مو وکړلو ملزام هو کار ته مو کو بس د هوټل ته راغلو هوټل کې مې روټي خوړله بس درا شول درا سره بس مو پر مخې پری وتلو پوښوي نور کسون سمون مناشر شدرو شو شروع تو مزل لگ پلگی دلیم دی خبوت لگی دلیم.
د پېښور د چاودنې موریدل. هلته د پاکستان په کراچۍ ښار کې په اورګاډي کې بمی حمله شوې ده چې لامل یو ماشوم وژل شوی او دولس کسان نور ژوبل شوي دي. همدا شېبه د کراچۍ ښار نه د مشال راډیو خبریال د ټلیفون په کرخه را سره ده. ګرانه همکاره، قدر ته وایي چې دا اورګاډي په کراچۍ کې د کومې سیمې نه چرته روان او وروسته صورتحال سره؟
مننه. دغه کم اورګاډی چې په دې باندې بیګا ماخام چاودنه شوې ده، د دې پترس کې یو ماشوم وژل شوی دی او دولس نور کسان په دې کې جوبل دي. دا اورګاډی چې دی دا شالیمار ایکسپریس نومیږي او دا د کراچۍ نه هر ماخام لاهور ښار ته ځي. دا هم د کراچۍ نه روان و لاهور ته، چې د کراچۍ ښار په آخري سټېشن باندې د لانډي او د ګګر پاټک په منځ کې په دې باندې چاودنه شوې ده او د هغې په نتیجه کې د دې ریل ګاډي درې کومې ډبې چې دي هغه د پټلۍ نه اوختلي دي او په هغې کې تر ډېره وخته پورې کم خلک چې وو هغه پکې ایسار پاتې وو. د دې نه چې کم زخمیان دي هغه را ایستل شوي دي او کراچۍ کې چې کوم هسپتالونه دي هغې ته
را ته وایي چې په کراچۍ کې وخت نا وخت په اورګاډو باندې دا ډول بریدونه ترسره کیږي. یو خو یې د مسؤلیت را ته وایي چا په غاړه اخیستی که نه، او بل امنیتي چارواکي څه وایي د دې پیښې پلټنې پیل شوي، کوم مشکوک کس نیولی که نه؟
جی بالکل، په پاکستان کې اکثر په ریل ګاډو باندې چې کوم دي هغه دغه شان دماکي کیږي او زیاتره به د سند صوبه مختلف ښارونو چې دي مختلفې برخې چې دي هلته اورګاډي چې دي هغه په نښه کیږي. د دې اوسنۍ بیګانۍ پیښې مسؤلیت خو تر اوسه چا نه دی منلی، خو د دې نه مخکې په زیاتره اورګاډو باندې چې دغه شان چاودنې شوي دي د هغې پړې چې دي دا د سندي بلتولپانه ډلې دي. دلته په سند کې هم ځینې بلتولپانه ډلې دي چې هغه د دې اورګاډو باندې د چاودنو او په دې باندې د حملو ذمواریانې چې دي هغه قبلوي.
ډیره زیاته مننه په کراچۍ ښار کې د مشال راډیو خبریالو چې هلته پرون په اورګاډي کې د شوې بمی چاودنې حال ته صدر کولو. مشال راډیو هر وخت له تاسو سره ده.
دا مشال راډیو ده.
په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د پاکستاني طالبانو د کړنو او خبرو اترو په غبرګون کې د پاکستان د حکومت د تګلارې په اړه مقاله خپره شوې چې لیکي طالبان چاودنې کوي او حکومت یې غندنه کوي، خو د دوی د دې عمل د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي. احمد شاه زمي د دغې مقالې مهمې برخې تاسو ته دراوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په ټولنیز ویب سایټ ټویټر یو ټوکه گردش کوي چې له طالبانو سره څنګه خبرې اترې پکار دي. چاودنه غندنه، چاودنه غندنه او نتیجه هیڅ نه. تر ترهګرو بریدونو وروسته د حکومت په ګړندۍ توګه غندنه په داسې حال کې د خندا وړ ده چې دوی د دا ډول بریدونو د درول لپاره ډیر لږ کار کوي. په مقاله کې راغلي چې یوازې په 2013 کال کې پاکستاني طالبانو چې د حکومت په لری کولو شری نظام راوستل غواړي په دغه هیواد کې 1545 بریدونه وکړل چې 232 ولسی وګړي او 425 امنیتي سرتیري پکې وژل شول. خو اوس طالبان هم د حکومت په شان په دې کار کې ورګټ شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان د جنوري د 14 نیټې د هغه بمی چاودنې غندنه وکړه چې د پېښور په تبلیغي مرکز کې 10 کسان وژل او تر 50 زیاتې ژوبل کړل. نوموړي په ولسي ځایونو کې د هغو بریدونو خلاف وغږېدی چې په ترڅ کې بې ګناه کسان وژل کیږي. نوموړي دا ډول بریدونه د جهاد بدنامولو وبلل. قسم هیڅ د دې بریدونو پر په غاړه وانه خسته، خو د برید کړه وړه طالبانو ته ورته دي. ورسپانه لیکي له طالبان سره د اړیکو جوړولو او خبرو اترو کړنلاره هغه وخت پیل سول کله چې د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نونډلې حکومت واک ترلاسه کړي. نواز شریف لاولی ورځ راهیسې وسوالو طالبانو ته د خبرو کولو وړاندیز ورکړي او داسې اشاره هم ورکړي چې د ډزبندۍ په صورت کې دوی ته عامه بخښنه اعلانېدای شي. خو له وسوالو سره خبرو اترو پاکستان تقسیم کړي دي. ځینې خلک فکر کوي چې خبرې اترې یوازینۍ لاره ده، خو ځینې نور بیا دا تسلیمېدل ګڼي. امولس تریوهاده په 65 کې دی، ځکه چې طالبان د اسلام په نامه جنگیږي او د امریکا ضد احساسات راپاروي او هغه خلک وژني چې د دوی په وینا د امریکا ګوډاګیان دي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او له 2012 څخه تر 2013 کال پورې په ځانمرګو بریدونو کې 9% زیاتوالی راوستی دی. د حکومت اوسنی رویه د طالبانو دغه دریسته ګټه رسولې ده چې حکومت د سولې په خبرو اترو کې جدي نه دی. د دغه ډول بیان وروسته د حکومت دند جوړیږي چې سولې ته ژمنتیا وشي او له وسوالو سره خبرې پر مخ یوسي.
احمد شاه اعظمي د حکومت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ پرون د لیدلو او کتلو امکانات وو خو دغه لیدنه تر سره نشو. نن څه صورتحال ده؟ ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار له اسلام آباد د ټلیفون په کر خرا سره د ګران همکار داسې امکانات لیدل کیږي او لیدل کیږي چې د حکومت لغاړي د عرفان صدیقي سرګندونې مخې ته راغلي چې دوی دعوت ورکړي دي د طالبانو مذاکراتي ټیم ته. یا څه امکان شته چې بنن سره وګوري؟
جی نجیب عامر څنګه چې تاسو وی تیر اورس چې کلا دا خبرې کیدونکې وي دا مذاکرات کیدونکې وو نو دا غې نه وړاندې د حکومتي او د طالبانو لخوا چې کوم کمیټه ټاکل شوې دا غې ځان ځان لغونډې شوې. د غونډې وروسته حکومتي ډلې وویل چې موږ لا ملاقات نه کوو ځکه چې دوی په کمیټې باندې زموږ سره تحفظات دي سر اعتراضات دي او هغه اعتراضات دغه وو چې دا کمیټې مخکې 15 رکنی وه له هغې کمیټې چې د عمران خان او دغه شانتې مولانا فضل الرحمان ګل هم پشا شو نو د آیا دا کمیټې به هم دغه وی کنه دي چې نور کسان شامل وي شنو د کمې جواب چې طالبانو کمیټې حکومتي ډلې ته ورکړو. دا هغه وروسته عرفان صدیقی کم چې رابطه کار دي د حکومتي کمیټې نو هغه ویل چې موږ اوس تیار یو چې کله هم دوی غواړي نو موږ به ورسره مذاکرات یا ملاقات وکړو د حکومتي طالبانو لخوا ډلې سره. نجیب عامر زه به تاسو ته ووایم چې د دې وروسته مولانا سمیع الحق کوم چې د طالبانو لخوا د ډلې مشر دی ګون دا غي ملګری دی هغه خپل پریس کانفرنس کې پرون وویل چې حکومت په دې کې سنجیده نه دی ځکه چې دوی بالکل له تیاری سره راغلي او دوی غوښتل چې دا مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي خو د حکومت لخوا په د دې نه د ملاقات نه انکار کول دا ډېره د افسوس خبره ده. له دې وروسته عرفان صدیقي هم او دا شانتي د حکومتي ډلې یو بل غړي خبریال او تذیاکار ریم الله یوسفزی چې دی هغه د طالبانو د ډلې رابطه کار مولانا یوسف شاه ته ټلیفون وکړو او هغه ته وویل چې موږ تیار یو زموږ چې کومې خبرې وي زموږ ذهن کوم دغه هغه لري شو نو په دې وجه باندې کېدی شي چې سو هم دغه شو داسې ویل کېږي چې نن دلته په پاکستان کې سرکاري چټي ده او کشمیر ورځ مانځل کېږي نو په دې وجه باندې نن دغه ملاقات امکانات نشته او دا ویل کېږي چې سبا د زیارت په ورځ باندې د دوانو ډلو ترمنځ ملاقات وشي.
ډیره زیاته مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالو. په پاکستان کې د تشدد د رواني لړۍ د ختمولو په موخه حکومت او طالبانو خپل مذاکراتي ټیمونه ټاکلي دي. په پام کې واچي دغه دواړه خواوې پرون په اسلام آباد کې وویني خو دغه خبرې وزنډیدلې. راپورونه وايي پرون حکومتي ډلې د طالبانو لړډل نه ځني وضاحتونه غوښتي وو. د مشال همکار مجید بابر د کارپو ایاز وزیر سره خبرې کړې او په سر کې ته پوښتلې چې لا خبرې پایل نه دي او د یو بل نه وضاحتونه غوښتل کیږي. ایاز وزیر
ګورنو دا به وضاحتونه ځکه سره غواړي چې یو د حکومت نمائندگی کوي بل د طالبانو نمائندگی کوي نو یو به د بل نه غواړي چې توخه چې تاسو څومره د خپل طرف نه اختیار دی واک ته خبره کولای شي نو دا هغه مطابق به خبره اترې کوي یو بل ته به خپل ځان ګویا واضح کوي. دا کم دس حیات وای چې دواړو طرفونو ته تلای دواړو طرفونو په اعتماد وای نو خو بیا خو بیل خبره وا.
ایدوجی صاحب د دې ترڅنګ په دې نږدو کې موږ ګورو د تشدد لړۍ روانه ده. پیښور سینما کې یو 14 نو شو چې پرو نه منله دا سه نور روان دي. نو تاسو په نظر باندې په پاکستان کې د ټي ټي پی سره د مذاکرات لوجب د تشدد لړۍ ختم شي؟
یاره جی ټول خو زه نه پوهیږم چې ختم وشي په ټي ټي پی سره به یا د ټي ټي پی هم خیال خلق دي دا هو سره به ختم شي نو هغه خلک چې پاکستان کې بد بدامنی غواړي بدامنی ته لاووي د بل چا د پاره کار کوي یا د بل چا د بارني قواو خلک دي یا د هغوی نمایندګان دي نو هغه خو به ظاهره خبره غواړي چې پاکستان همدغسې په بد حال په هغه بیا د حکومت کار دی د حکومت د ادارو کار دی چې د هغوی مخنیوی و.
اید وزیر صاحب په پاکستان کې د دې تشدد دا مخونه څلور پنځه دي. لسانی هم دی سیاسي هم دی د ملک نه د بیلیدو یو تحریک هم روان دی د بلوڅانو داسې جبنیزم دی او داسې فرقیزم دی. دا ټول تشدد لړۍ به د خبرو د اترو د لارې حل شي که پاکستان حکومت داسې یو کلچر ډیولپ
ګوره یو څه حد پورې خو به دا کومه کشاله چې چیرې پیښه ده د افغانستان د جنگ د وجه هغه خو به شاید چې د خبرو اترو په لار خلاص شي. د باقي کوم طرفونو ته چې تا اشاره وکړه هغه انصاف غواړي د ریسورس د تقسیمولو د حکومت کولو د خپل حصے ور کولو نو هغه باید چې حکومت سوچ وکړي چې خپل سورسز څنګه تقسیموي څنګه خلک خوشحاله ول غواړي چې هغه په دې مختلفو ډلو کې تقسیم نشي. نو اوس خو نه انصاف شته نه تقسیم د ریسورسز صحیح روان دی او نه حکومتي ادارې چې د کومو چارو دغه دی چې د دې خیال وساتي
یو مفروضه دا مرور را مخ کیږي چې د پاکستان اسټابلیشمنت او مختدر ادارې غواړي چې طالبان په مذاکراتو کې خکیل کی او دغه نظریه ژوندۍ وساتي نه چې د طاقت په زور ختمه کی. تاسو دې سره څومره متفق یې؟
نو دا خو به ځان نه بیا په خپل کار ګوري که دارنګ د چا سوچ وي دارنګ څوک کول غواړي دا تر اوسه پورې چې سره سره پېښېږي هغه هم د داسې پالیسۍ شاید چې نتیجه وي یا د هغې پالیسي په کې ډېر هیوي کنټریبیوشن دی نو باید چې دې نه راووځو ګاونډي هېوادونه په خپل د هغوی سورینټي د هغوی انډیپینډنس وپېژنو ریسپېکټ یې وکړو هغه زموږ وکړي او په ملک کې دننه د مختلفو قومونو چې په صوبو کې هم تقسیم دي بیا په قومونو کې هم تقسیم یو د هغوی د حقوقو لحاظ وکړو او ادارې په خپل دایره کار کې خپل کار وکړي هغه که فوج دی که عدلیه ده که انتظامیه ده.
د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې څومره امکان لري؟ د کارپو ایاز وزیر خبرې مو اورېدې. د خبرونې په دې برخه کې ستاره یونس ته غوږ شئ. د ستاره یونس د همدې سندرې سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د سټوډیو د ګړی ستن ورو نهه نیمو بجو ته نږدې کیږي. مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی او تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
تیر ماښام د پېښور د کیسهخانه بازار په رسالدار کوڅه کې د شیعهګانو د یو جومات مخې ته ځان مرګي برید کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. په لیډرینګ روغتون کې یو ډاکټر سبحانی مشال لیډي په تېره شپه ویلي چې په ژوبلو کسانو کې د دریو حالت مرګونه دی. تر دا مهال د دې پېښې پر چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د اورګاډو د محکمې چارواکي وایي چې تیر ماښام د کراچۍ په لانډي سټېشن کې په یو ریلګاډي په برید کې یو ماشوم وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د پاکستاني طالبانو سره د جوړجاړۍ د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت د نامزدي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی ویلي چې د طالبانو لخوا په ټاکل شوې کمیټه د هغوی ابهام لرې شوی دی او اوس هغوی د دغې کمیټې غړو سره هر ځای کې ملاقات ته تیار دي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د سخت یخنۍ واورو له کبله د دریو ماشومانو په ګډون 14 تنه وژل شوي او په سلګونو څاروي له منځه تللي. تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړ پوړو دفاعي چارواکو سره په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې په دغه ملاقات کې د نورو چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر چک هیګل او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد هم موجود وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د روغ جوړې خبرو ملاتړ وکړ. جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ له اوږدې مودې راهیسې د دې ملاتړ کړی او موږ او دا وایي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو خبرې هغوی هر وخت تاییدوي. لیبیا وایي چې د هغه بمونو او د توپو د ګولو په شمول چې پکې زهرجن ګیس او خپلې د کیمیاوي وسلو زیرمې په مکمله توګه تباه کړي دي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالعزیز پرون په دې اړه وویل چې دا کار څومره د مخکې سرته ورسېد.
مجید بابر چې تاسو د خبرنو لنډیز دراورولو د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي را روانو څو ورځو کې حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ باقاعده مذاکرات د شروع کېدو امکان دی، خو حکومت کمی ترهګرۍ باندې قابو موندلو لپاره وسلوالو سره خبرو اترو نه کار اخلي. په هغه کې د تشویش حد پورې اضافه شوې ده. ادارې وړاندې لیکي اوس که د طالبانو دا دعوه صحیح وي چې دوی خپلې کاروایانې پرېښې دي، نو بیا دوی له پکار ده چې رواني د تشدد پیښې ودرولو کې خپل اثر او رسوخ استعمال کړي او یاد دوی د داسې پیښو غندنه وکړي. اداریا وای دا یره هم ده چې که حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شي نو بیا به هم نورې ډلې د حکومت او طالبانو ترمنځ د فیصلو پابند نه وي او داسې به امن او امان لپاره شوي کوششونه متاثر شي او ترهګري به روانه وي. ادارې اخیره کې لیکي که ډرون حملې مذاکرات متاثر کولی شي نو روانه ترهګري هم امن عمل په خطر کې اچولی شي او کمې ډلې د امن لاره نه اختیاروي او کم ماحول اغوی جوړ کړی دی نو هغه مذاکراتو لپاره په هیڅ ډول سازګار نه دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي امن پسې کول، توانای بحران خاتمه او د معیشت استحکام حکومت په وړومبي ترجیحاتو کې شامل دي او د دې لپاره حکومت داوی هم کړی دي، خو بیا هم د دې باوجود ګرانی ورځ په ورځ زیاتیږي او داسې سکوټل اقدامات حکومت لخوا نه وجدتیږي چې په دې قابو اوموندل شي. ادارې وړاندې لیکي په ګرانی قابو موندلو لپاره پکار ده چې مخصوصه مالی ټیمونه په دې لړ کې خپل صلاحیتونه استعمال کړي او دغه رنګ د ضلعو په سطح صوبایي حکومتونو لخوا گرانے د مخنیوی لپاره اوچت کړی شوی اقدامات به نور هم موثره جوړول وی. اداریا وای په خبر کې میوه، سبزیانو او نور د خوراک شیانو نرخونو کې اضافه سره ملاوت هم صورتحال خراب کړی دی او هم دغه ملاوت شیان انساني صحت او ژوند لپاره خطرناک دي. اداریا زیاتوي د هر څه لپاره د نتیجه خیز اقداماتو ضرورت دی او سمره وسایل چې موږ سره موجود دي باید چې د اغه صحیح استعمال وکړي شي او د یو دوه ورځو چاپو وهلو نه بخداوي چې عوامي نمائنده او تاجران په اعتماد کې واخیستل شي نو دا غوی په مرسته اولس اسانتیاوي او سهولت حاصلې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دغه هواد تر ټولو مهمه مسله یعنی ترهګری د ختمولو لپاره تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لار خپل کړي خو ډیر څېړونکي د طالبانو ډیرو ډلو او د دوی خونړۍ تاریخچې ته په کتو سره فکر نه کوي چې دا خبره به کامیاب شي. په داسې حال کې چې مذاکرات لا په باقاعده توګه نه دي شروع شوي، ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو له جیلونو د دوی د ملګرو بندیانو خوشې کېدل، له قبایلي سیمو د پوځ ویستل، د شرعي عدالتونو رامنځته کول، د دې ډلو مشرانو قوماندانانو ته معافي ورکول او په عامه ځایونو کې د ښځو په پتلون کې نه راوتل او بغیر له پړونی یا لوپټي نه ګرځېدلو غوښتنې کړي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد ویلي چې د دوی د غوښتنو په اړه رپورټونه سم نه دي او وایي چې تر اوسه یې دغسې کوم شرطونه حکومت ته نه دي ورکړي. د هغه په وینا که د غوښتنو دغسې کوم لیست موجود وي، هغه د دوی نه بلکې کیدای شي د یو بل چا وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان آئین که څه هم اسلامي دی، خو د ښځو او د اقلیتونو د حقونو د خوندي ساتلو خبره پکې شته دی. واشنگتن پوسټ رسمانی په خپل یو بل لیکنه کې ویلي چې د اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشرۍ ته کاندیدو یا امیدوارانو خپل کمپاین د امنیتي اندېښنو په مهال شروع کړ. په داسې حال کې چې د کمپاینونو په مهال د طالبانو د بریدونو ویره شته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هر کاندید ته به درې مرمۍ ضد یا آرمر ګاډي او 15 پولیس ساتونکي ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو پخوا هم د انتخاباتو په مهال بریدونه کړي او دا ځل هم د دغسې کولو اراده لري. د داسې حملو نښې د تیر خالی په ورځ ولیدل شوې. په دغه ورځ هرات ولایت کې ولسمشرۍ ته د کاندید عبدالله عبدالله دوه کمپاین کوونکي ووژل شول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د تیر ځل په انتخاباتو کې ناټو او امریکایي ځواکونو د امنیت ساتلو لړ کې ډېره مرسته کوله، خو دا ځل کېدای شي داسې ونه شي ځکه چې ډېر بهرني ځواکونه د دې کال په وروستیو کې له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په خبره د واشنگتن او کابل ترمنځ بې باوري و. د دواړو غاړو ترمنځ د یو امنیتي تړون امکان چې له مخې ځینې بهرني ځواکونه پاتې کېدای شي ګډوډ کړی دی. د لیکوال په وینا دې کار د راتلونکي حکومت د ثبات په اړه هم پوښتنې راپورته کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی له وسلوالو طالبانو سره پټې رابطې کړې دي او هڅه کوي چې ورسره د سولې یو تړون ته ورسیږي. د ورځپاڼې په خبر دې کار سره د افغانستان او غرب اړیکې چې لا پخوا ترنګلې وو لا پسې خرابېږي. په دې موضوع د ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو اونیو کې افغان ولسمشر حامد کرزی په بیا بیا له امریکا سره د دفاعي او امنیتي تړون له لاسلیک کولو انکار کړی دی. کرزی پر دې خبرې ټینګار کړی دی چې له زندانه به طالبان خوشي کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي هغو کسانو چې ورته له طالبانو سره د رابطو کولو ویل شوي ول، ویل دي رابطو ډېره کمه ګټه رسولې ده، خو له دې کار سره یو کار شوی دی او هغه دا چې د امریکا او کرزی ترمنځ باور یا اعتماد ته تاوان رسېدلی دی. ورځپاڼه وایي د امریکا په کانګرس کې د افغان جګړې ملاتړ ډېر کم شوی دی او امریکایي چارواکي وایي دوی دا باور نه لري چې له کرزی یا تر هغه وروسته له راتلونکي ولسمشر سره به د امنیت په برخه کې لږ تر لږه مرسته هم وکړی شي. غربي او افغان چارواکو د نوم نه ښودو په شرط نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې ظاهرا طالبانو د نومبر په میاشت کې له افغان چارواکو سره اړیکې ټینګ کړي ول. دا هغه وخت و چې د ولسمشر کرزی او د هغه ملګرو ترمنځ اړیکې د لا نورې بې باورۍ ښکار شول. له هغه وخت راهیسې د سولې دې خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا هم نه ده روښانه چې آیا طالبانو هم کله په جدي ډول یا په سنجیدګۍ د خبرو پر مخ پیولو هوډ لرلی دی او که څنګه، او یا هم هغوی دا هڅه کوله چې له امریکا سره د امنیتي تړون په معاملې کې مانع شي. د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیضی له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د خبرو پر وخت منلې ده چې له وسلوالو طالبانو سره یې پټې رابطې کړې دي. ده وویل تیرې دوه میاشتې ډېرې مثبتې وي. د فیضی په خبره دا ځل خبرې د تیرو ټولو وختونو پرتله تر ټولو زیاتې جدي دي. هغه زیاتوي په خبرو کې ښکېلې خواوې له امریکا سره د امنیتي تړون پر موضوع د ولسمشر کرزی دریځ او بیا وروسته د هغه ویناو هڅولې دي. په لیکنه کې راغلي نور افغان او غربي چارواکي وایي له وسلوالو سره خبرې بریالۍ نه وې او تر پیل وروسته طالبانو له افغان حکومت سره د نورو خبرو اراده نه لرله. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي له لوړپوړو طالب مشرانو سره په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې خبرې شوې دي.
د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ د ترنګلتیا او پاره تاسو واوریدل. دا په داسې حال کې ده چې په روان اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات هم ترسره کیږي او د دغو انتخاباتو لپاره کمپاین د تیر یک شنبه په ورځ پیل شو. د پکتیکا ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 92 د رایه چونې مرکزونه د ډیر امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، خو د یاد ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ټاکنیزو حوزو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو لړ چاڼیز عملیات پیل کړي ترسو نوماندان وکولی شي خپل ټاکنیز کمپاینونه د پکتیکا په ټولو سیمو کې ترسره کړي. زموږ همکار لسمی راپور لري.
د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په نوموړي ولایت کې 268 د رایه چونې مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو څخه 4212 تر سرتیري توظیف کړي دي تر څو خلک د ویرې او اندېښنې پرته په خپلو نږدې سیمو کې رای وکاروي او د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو نوماندان په ډاډه زړه ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. د نوموړي ولایت امنیت قوماندان مل پاسوال دولت خان زدران مشال راډیو سره په خبرو کې وایي چې په پکتیکا کې تر اوسه 290 د رایه چونې مرکزونه د لوړ امنیت تهدید سره مخامخ دي. خو دوی هڅه کوي چې د ټاکنو تر ورځې دا ډول تهدیدونه منځنۍ کچې ته راټیټ کړي.
موږ 268 مرکزونه په ټولو ولسوالیو کې لرو چې په هغه کې 290 مرکزونه موږ په لوړ تهدید کې نیولې دي و 300 مرکزونه په متوسط تهدید کې نیولې دي. تاسو وینئ چې په دې هغه کې په دغه ټیټ تهدید نه په متوسط تهدید نه په جګ تهدید باندې موږ اوس عملیات شروع کړی دي. زه اطمینان درکوم چې په دې نږدې د انتخاباتو ته وخت چې نږدې کیږي دا به موږ ټول متوسط تعدید ترولو متوسط تعدید ولا بوی ټیټ تعدید ته موږ راولو.
دولت خان زدران یاد امنیتي اندېښنو سره سره بیا هم وایي چې په پکتیکا کې هیڅ داسې سیمه ولسوالي نشته چې هلته دې ټاکنې ونی شي.
زه اطمینان ورکوم چې په ټوله پکتیکا کې هیڅ یو داسې ځای نشته چې موږ هلته انتخابات نشو کولای. موږ په ټوله ولسوالۍ کې انتخابات کولای شو. ما د ټوله ولسوالۍ نه چې په دې کې موږ ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس، نظم عامه دا ټول چې موږ مصاحبه کړی 4230 نفر دا په دې مرکزونه کې.
د پکتیکا امنیت قوماندان وایي په ګیانا، برمل او خوشامن کې تهدیدونه شته. خدای په خوشامن کې د تصفیه عملیات پیل کړي او نورو ناامنو سیمو ته به هم وغځوي. هغه وایي چې نوماندان ته په هر ولسوالۍ کې د ټاکنیزو مبارزو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګیان ولسوالۍ وا، د برمل ولسوالۍ وا، خوشامن ولسوالۍ ده. دا ولسوالۍ موږ په لوړ تهدید کې نیولې وي. اوس الحمدلله په خوشامن ولسوالۍ کې چې موږ کوم هلته عملیات وکول، خوشامن ولسوالۍ مې د دښمن نه خلاصه شوې ده. موږ اوس پلان لرو چې نورو ولسوالۍ هم بيخي دي متوسط تعدید تر اولو هغه موټول ولسوالۍ کې موږ ورته اطمینان او اطمینان ورکو چې هر ولسوالۍ دوی وغړي دوی هلته کولای شي خپل کمپاین وکړي. زه اطمینان ورکوم هر څوک هر وکیل کولای شي چې پکتیکا ته راشي، هر ولسوالۍ ته چې د زړه غواړي لار دي شي هلته د خپل کمپاین وکړي، هیڅ مشکل به نه وي.
د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو امنیت اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره هم یو مهم اندېښنه شوې ده. د دې کمیسیون وار نادر محسدی لمشال راډیو سره په خبرو کې د هیواد د امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د هغو د همکارانو ډاډمن امنیت ونیسي. همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش هم له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په زیات دقت سره د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي.
نو راپورونه هم لرو په لږه شیبه کې، خو اوس سرفراز ته غوږ شه.
پرلی سن وے کار کرے دے جانا 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 پماد گل گزار کرے دے 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 دازل پرلی سن وے کار کرے دے جانا 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 پماد گل گزار کرے دے 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 اصلی دل ندا اصل میں پیا خادا اور اصلی دل ندا اصل میں پیا خادا اور اصلی دل ندا اصل میں پیا خادا اور اصلی دل ندا چلی بنیرا کازار کرے دے او چلی بنیرا کازار کرے دے جانا 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 کو مات گل گزار کرے دے
سرفراز افریدی ته غوګوی د قبایلی سیمو لپاره د کارکونکو غیر دولتي موسسو شبکې د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغې پریکړې غندنه کړې چې په دې وروستیو کې په پېښور پوهنتون کې د پښتنې مبارزې ملال یوسفزی د کتاب د مخکتنې اجازه ورنکړه. د دغې شبکې چارواکي وایي پر ملال ټوله دنیا ویاړي، خو په کور دننه د هغې پر ضد تربګنۍ پالل کیږي، چې د دوی په وینا دا د افسوس خبره ده. زموږ همکار له پېښوره د نور تفصیل سره.
د قبایلی سیمو د مدني ټولنو یوې شبکې ټرایبل ان جی اوز کنسورشیم د جنوري په 28مه نیټه د ملاله یوسفزی د کتاب مخکتنه د صوبایي حکومت د فشار لاندې د نه کولو د پیخي په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او دای د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 او د بیان د ازادۍ د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي بللې ده. په دې لړ کې د نهې په ورځ په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د ټرایبل ان جی اوز کنسورشیم چیرمین زر علی خان افریدی مشال ریډیو ته وویل،
دا خو موږ لپاره یو د فخر خبره ده چې یو ماشوم لړ شي هغه په اقوام متحده کې تقریر وکړي، هغه بیا په دنیا په نورو ملکونو کې تقریرونو کې ټول خلک ورته ډیر احترام لري، او بیا د هغه خلاف دیزی نه یو اواز دی د هغه په تقریب باندې پابندی لګي، نو بار دنیا ته مونږ لکه سم خایو هغه وسوي چې دا کم رنګ خلک دي. دا هم لپاره یو د فخر خبره وا باید شي زمونږ حکمرانان په دې خبره پوه شي، خو دا بده مرغه زمونږ حکمرانان په دې خبرو باندې یا خو سترګې پټې کړې دي او یا نور شاته نورې څه خبرې دي.
هم په دې لړ کې د ټرایبل ان جی اوز کنسورشیم یو بل غړي مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم غنی رحمان دی، زه د ټرایبل ان جی او کنسورشیم ممبر یم. مونږ په دې خبره ډېر خفه یو ځکه چې ملالا د پاکستان بچی ده، د پاکستان د پښتنو بچی ده، هغه یو کتاب لیکلی، هغه په ټوله دنیا کې هغه رونمایي وشوله، یو ان کې هغه تقریر وکړلو، نورو ترقی یافته ملکونو کې هغه ته اجازت ورکړل شو. زمونږ ملک آئین هم دا اجازت ورکوي چې څوک د کتاب ولیکي، هغه دې پبلش کی، هغه د خلکو ته راوړاندې کی. نو چونکی صوبایي حکومت دغه کار په نشته چې کوم فشار لاندې وکړلو، خدای ښه نه دی کړی، دا کتاب بندولې نشي، دا کتاب خامخا دلته د دې تقریبا رونمایي کیږي.
د خبری کانفرنس ته د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ډایریکټر خادم حسین هم تشریف راوړی وو، او هغه مشال ریډیو ته وویل چې پر روان نږدې ورځو کې یو ځل بیا دوی د ملاله د کتاب د مخکتنې لپاره انتظامات برابر کړي دي.
موجوده صوبایي حکومت د یری یاد مصلحت یو انداز خپل کړی دی، د و یری او د مصلحت انداز د یو ریاست د دې حکومت چې اگر ریاست چلی او د ریاست یو صوبه چلی، د اغه د پره دومره ډیر ناشنا اخکاری پټول وطنونو کې چې شاید چې په روانو کلونو کې یا روانو مده کې په خپل د حکومت سره تړلی جماعتونه به په دې خبر افسوس کوي چې داسې ولې مونکړو د ملال ته پیدا شوې ده. ملال د دې علامت ته، ملال د دې تاریخ مخ کیوړي، ملال د دې روایت مخ کیوړي، ملال د دې اواز په مخ کیوړي، او دغه ټول اواز د پره د خلک ممنونم دی، او د دی وطن خلق اغه خپلې هم.
د ملاله د کتاب آی ملاله په مخکتنه د بندیز د پیسلې په لړ کې ځنی صوبایي وزیرانو ویلي وو چې د ملاله د کتاب د مخکتنې پروګرام یو سیاسي پروګرام وو، نو ځکه په پوهنتون دننه په دې دستوره بندیز لګولې وو. خو بیا رستو د پاکستان تاریخ انصاف یوې مرکزی مشر شیرین مزاری په پیښور پوهنتون کې یو سیمینار ته وینا کړې وه چې پرې پښتون سټوډنټ فیڈریشن ډیری سختی نیوکی کړی وی، او دای د پاکستان تحریک انصاف یو دوه مخی تګلارې بللې و.
د فروری په څلورمه نیټه د ټولنیزو اړیکو یا نړیوالې شبکې فیسبوک د جوړېدو لس کاله پوره شول. دا مهال فیسبوک په ګرد نړۍ کې له یو اربه یا میلیارد زیات کارونکي لري چې پکې زیاتره شمیر د ځوانانو دی. آیا فیسبوک یا نورو ټولنیزو رسنیو د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې او د افغانستان اوسیدونکو په ژوند کې بدلون راوستی دی؟ که یې راوستی دی، نو دا بدلون څه ډول دی؟ دا موضوع د مشال رادیو خبریال پامیر ساحل په خپل څیړنیز راپور کې څیړلی.
د نړیوال ټولنیز انټرنیټي شبکې فیسبوک د جوړېدو لس کاله پوره شول. په افغانستان، خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې ګڼ افغانان او پښتانه دا شبکه له یو بل سره د رابطو لپاره کاروي. پر فیسبوک خلک له یو بل سره بحثونه کوي او مختلف موضوعات، خبرونه، ویډیوګانې، شننې او څېړنې له یو بل سره شریکوي. که یوې خواته ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي شبکو په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د سیاسي بدلونونو په راوستو کې لوی رول لوبولی دی، نو آیا په افغانستان او پاکستان په پښتون میشته سیمو کې هم بدلون راوست راسته دی او کنه. په کابل کې د ټولنیزو او سیاسي چارو په خوشحال خلیل چې پخپل هم پر فیسبوک ډیر فعال دی وای فیسبوک او نور ټولنیزو رسنیو او شبکو په افغانستان کې دا بدلون راوسته دی چې وس خلک په باسونو کې لډیر زغمه کار اخلي.
طبعا البته کوم خبري ازي یا کوم باسونه کېږي لاغونه د غزوانان متاثر دي. اوله کې چې راځي په رقم په حالت کې او داسې یو کال دو کال فیسبوک یا مثلا د رسنیو سره تیر شي نو بیا په ذهن کې ډېر فرق راغلی. اقل دغه فرق راغلی چې دوی فکر کوي چې دوی له دنیا نه علاوه نور دنیا هم شته ده، نور خلک هم شته ده، نور رقم افکار هم شته ده. نو دغه ټول په دې کې بالاخره د زغم یو د بل منلو روحیه رامنځته کېږي. نو دغه بدلون ده چې اوس هغه جدي بحثونه چې خلکو به مثلا سر په ماته وو هغه مسایلو باندې په حجرو دیرو کې اوس هغه حق کې نه دي، اوس هغه اساساتونه ډېر کم شوي دي. دا ټول دغه فیسبوک او یا مثلا ټولنیزو رسنیو برکت ده.
په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشته ښارونو کې که څه هم ټولنیزو رسنیو د مخامخ رابطو پر ځای د ټکنالوژیکي رابطو لار برابره کړې ده او خلک په اسانۍ خپل خبره کولی شي او په لنډه یا اسانه نتیجو ته رسیږي، خو په فکر کې یا د مفکورو په جوړښتونو کې یې بدلون نه دی راوستی.
فکر کې د بدلون لپاره دا ډیره مهمه خبره وي چې داسې یو هنر مخکې نه سړي سره موجود وي چې هغې ته مونږ د تجزیه د تحلیل هنر وایو. د تجزیه د تحلیل هنر د زیات تربیت نه حاصلېږي او د هغې نه وروسته مفکوراتي سخت یا د مفکورې چې کوم سختونه دي په مازغو کې په ذهن کې سوچ کې هغه پراخه کېږي، هغه نوي رنګونه رالي، نوي شکلونه رالي، په هغې کې سماج شاملېږي، په هغې کې کلتور شاملېږي، په هغې کې سیاست شاملېږي، په هغې کې اقتصاد شاملېږي. خو ماته داسې ښکاري چې دغه قسمه د صبر ازما محنت او دغه قسمه د مفکوراتي ساخت په حواله په فکر کې زیات تغییر ماته نه ښکاري.
ډاکټر خادم حسین وایي که د پاکستان په ښارونو کې بدلون راغلی هم دی نو د سازشي نظریاتو یا کانسپیریسي تھیوریز د لا زیاتو پراخېدو په بڼه ښکاري.
موږ سازشي تصورات وایو د هغه په بنیاد زیات راغلی ځکه چې هغې سره ما خبر کړی چې کومه مخکې عرض وکړو چې په لنډه خپل نتیجو ته رسېدل یا په اسانه یو نتیجې ته رسېدل یا په اسانه یو شی پېژندل. نو د سازشي تصورات چې نو هغه ډېر په اسانه کوشش کوي چې سیزونه وپېژني یا سیزونه باندې پوه شي. نو د دې د وجه نه دغه رجحان زیات په نظر ښکاري چې کله موږ د فیسبوک یا د ټویټر د ځوانانو د مکالمې یا د هغې ډایلاګ ته ګورو.
په کابل کې د ټولنیزو سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي لږ تر لږه په مجازي نړۍ کې یا پر انټرنیټي شبکو خلکو ته دا زمینه برابره شوې ده چې خپل نظر په ازادۍ څرګند کړي. دی وایي همدا د بیان ازادي د ډیموکراټو ټولنو له عناصرو یو هغه دی.
موږ او تاسو په افغانستان کې همدا اوس یو ولسواک نظام ده او د ولسواک نظام ځانته عناصر لري چې یو له هغه عناصرو نه د بیان ازادي ده، د فکر ازادي ده. دا د فکر او د بیان ازادي په بل ځای کې مثلا د امنیت له وجې نه یا مثلا د نورو عواملو له وجې نه میسره نه ده. ادي اقل په مجازي نړۍ کې دغه فرصت خلکو ته برابر شوی ده چې دوی لاس یې خپل فکر، خپل وینا، خپل خبره له نورو سره شریکه کړي او په زغرده هغه تاریخي عقدې چې دوی په ځله کې پاتې ځینې پیر کرکې وښایي عقدې چې دوی په ځله کې پاتې دي، جنګ په وړاندې دي، ځینې سیاسینو په وړاندې دغه هلته سرګندې کړي.
که څه هم په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې فیسبوک یا نورو ټولنیزو رسنیو په فکری ډول لوی بدلون نه دی راوستی، خو شنونکو ته داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به دا د فکری بدلونونو سرچینې شي. فیسبوک په 2004 زیږیز کال کې د کالج یا د لیسې زده کوونکو لپاره جوړ کړل شوی و او بیا یې په 2006 زیږیز کال کې د نړۍ د خلکو لپاره خپل ور پرانیست.
اوس هم سواد ته ورزو او د اداکارې شازی د کیسې نه خبرې کو. شل کلنه شازیه سمو د مخکې پورې د پښتو سی ډي فلمونو اداکاره وه، خو اوس بیکاره او بیروزګار ده ځکه چې هغه ښایسته مخې ورته نه دی پاتې چې دی به پرې نازونه کول. سمو د مخکې او چا د هغې پر مخ تیزاب و پاشل او هغه یې له هر څه پاتې کړه. شازیه اوس په سواد کې د خپلې مور کره اوسیږي او ډوډۍ لپاره سوال ته ناسته ده. زموږ خبریال د هغې د ژوند د کتاب ځینې پاڼې اړولې دي.
خدای په دې دومره لوی کائناتو کې چې ته زما سمره خو به اس تر خدای ته پته ده.
شازیا چې د 14 کالو په عمر کې د شوبیز دنیا ته په دغه ارمان راغلی وه چې یو ورځ به د پښتو نامتو او لوی هنرمنده جوړیږي، ولی خبر نه وه چې دغه ارمانونه به په نیمه لاره کې خاوري ایږي شي. دا خبرې د نوخار په بو اوسیدونکي هنرمند شازیا کوي چې څو میاشتې وړاندې پرې یو تن تیزاب واچول او د هغې ښایسته مخې خراب کړو.
شازیا دا وخت په سواد کې د خپل مور سره د خیرات پر رقم ورځ شپې سبا کوي. وای چې په خپل کور کې د ننه د ډرامو یو پروډوسر پر تیزاب واچول چې دوی ته د خپل مزدورۍ رقم غوښتو.
مجھے دب ماں تیزاب گاڑ ال گیا لگا بہو اسپتال تزلا آرم لگا التما غیوانا غستما تی ہور لارے چ اسپتال ہو لگا دی ٹول اسپتال نو کزو کر زل چام وانا غستم بیا کمپلیکس اسپتال کے زما داخل ہو شو مسل دا زما دری میں اشتے علاج شو.
شازیہ وای چی دا وقت دیر پا بی وسی سرا تیروی کوم خلقو چی با وس سرا هاگا وقت دا دوستای او رشتہ داری داوی او لوزو نکول اس هاگا ٹول خلق پا شاشوی دی.
نن چې ما سره دا کې شوی ده نو ارسل مکه کسان دي مطلب چاته درور نه ویلې چاته د پلار نه ویلې مکه کسان دي چې دا زمانہ مخړې یا لکه مطلب چې دا سما اوی نه نو لکه لار نه بدلې کې بل خاروان شي سو ترنګ کوم یا سما مجبوری ده سم چې مال کرس پیسې را کې زه ځان له علاج کوم سپیو کوم نو ما ته ته سو خبرې کې نو بس ارسل مانه مخړې ولې دي.
نو هنرمند شازیا مور شمیم وای چې خاون یې ډېر مدوړان دي مړ شوی دی په خپل مزدوري کړی دا او دغه ماشومه لوی کړی دا خو د تیزاب اچولو نه وروسته دوی ته لوی تاوان رسیدلی دی. د شازیا علاج اوس هم کې دی شي
بس موږ ته په خبر کې اسلام آباد کې تاسو کړی دی پیسې په ډېر لګیږي لکه په لکونه په لګیږي موږ سره دا خبر زرګونه موږ شته خپل روټه ته مليان نن موږ سني کېږي چې دی علاج کوي علاج کېږي.
د سواد یو پخوانی هنرمند اداکار د سی ڈی ډرامو جوړونکو او خرڅونکو حاجی مجبور اساخیل وای چې د پنکارانو د سیمه کې ډېر ستونزې دي. ولس او حکومت دواړه ورته په ښه نظر نه ګوري او نه مرستې کوي.
ډېر چې زما خو ډېر زیاته کیږي دا د خیبر پښتونخوا د خلکونه چې موږ دې خلکو ته ډېر پسپک نظر باندې ګوري او ډېر لکه موږ هیڅ حیثیت نشته
نهنرمند شازیہ مور شمیم وای چې دوی ته د علاج او مرستو لپاره د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسف زید 15 لک روپو اعلان کړو ولی و میاشتې تیرې دوه وروسته دوی ته دغه رقم تر دې دمه نه دی ملاو شوی. مشال ریډیو په دا اړه هڅه وکړه چې د صوبایي وزیر سره تماس ونسی ولی رابطه ورسره اونه کړې شو.
په مینه کې چې زما د سترګو نه کمی اوښکې بهیږي هغه ماته ملغلل ښکاري او د زړه بوج مې پرې کمیږي.
د شازی د ژوند کیسه مو اورېده او د خپرونې په دې برخه کې تاج اکبر ته غوښ شي.
چپی چپی دیدار دے شفق شفق خمار دے زوان زوان بہار دے چپی چپی دیدار دے بھائی متماشے تدا ولاڑ لے ونیو منگواڑ لے ونیو منگواڑ لے